Hrvatske, to je šamne godi skoledo. No kad zna zavar sam je u ovom musulman, ali je ovaj demosko da baš mera zanguji. I per celura ja, uva sam u škas, celura stava, celura pindos, uva, da se nam šmera da. Dvom šmera bi sim da si per avija, du avija, tre sava, du atija. Va se nam.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي ملما قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کارکلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل لورونه. تر کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو د کلونو فریادونه. توچ شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما.
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خبرونه ته ښه راغلی. خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې. زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیقې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو هم دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي، ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته. مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سمیشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخېل او په اصطلاح پلارخېل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیه جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تېرېږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنې ډېر نه، یو څه درس مې وویلي، د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې، باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه پروادناته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدي نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ اندوس امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بیخي شروع کړې، دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښود سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنې ما په 2013 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکمه دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنې هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو کرشیا وایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو ثبت چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب درلو دي، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما دا درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر شوله کرار کرار، که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیاد کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپله هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
کل د اترو تازه واجم کلامی خال ده
فاتحه جانې د شعر او کمپوز پکل راتوي کمپوزونو کې مومیار سره ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومیلیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یعنی بیخي چلا دي بیخي سره یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي مې په اصطلاح کې په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوی دانې مې لایف په خبرونو کې ویلې دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش پجو کالو کې می دول سندری ویل دي تابان کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په سلا سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندری به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دي بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو ریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل شه دینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندري وایي صحیح ده یو د سندری ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کی دا وکیا غ وکیا له مسافر سم له لالي نیولاړي دا دی غسي واخه چې دی هغه ټول په تکراری نه په دور ریتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندری چې دی هغه ټول شیرونه دی اغه ټول اثرونه دي
د ورستۍ سندره په اړه مکلک معلومات راکړي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره وایي
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلک په ټولنه کې دغه پیژندل سیوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغوی هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه هم په خواله رسنیو کې هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساتې موږ د چا دروازه مو نه درته کولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړې، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه. یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه هم بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې. یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی او راتلون کی تی پیسلا هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټو کو ته اشاره وکړه که د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره وغوړې شریکی کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبی او فرهنګي برخې نه غوړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
کوم پیاټې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولینه سندره یا د رژیم وروسته اوله سندره ما وویل چې زما ذات په نامه
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم، زمي د هیلو په ایرو کې سوځیدم.
دم نرات دادا چا وحالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم توپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا شیبکی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزا دور قبولو نارہم شبیدا یو شیبکی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
دنګل کې مه ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ دنګل کې د مینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې نو نیت مو کې چې دغه فزاره غلې د منی دی او دا دی نو دا څنګه چې مسبتوله اخر کمرمین د ټول چې وخت د خې دغه یو په دنګلیک لارې د دې په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یو وخت وبلې خاطر یو طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین ټول نه نو چې دلته دې سندره وایا هغه چې زالت نه نو تم هلته ډېرې بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماش ورته وای نه پېژم د نور د نورو لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیر هغه پشای دی همنوم ده نو دی ز پر سترګو پر شاه باندې یعنی وچ چلما دغه فکرله ما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښتې ده لیا نو دغه مې خاطره و چې هم ډېر جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه هرې شمې ټوله خرابې دي
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتې ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه نه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زه خپلم سره وکړ کتم ستونی می درد خو زدا بنانه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته ټول چې زمزمه وکه باید وی کی که ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درش پو ناست باہو دہالی شور د گنگرو د جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکرما زبدی ٹولو تتابیر تنگشم دردا ٹولو دبلو حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست بها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پلم خطلې مما تن را ګوري ځکه حق و هم بد غړې دی ځکه حق دو هم بد کړی دی